دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په سر کې پام وکړئ خبرونه ته.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو د زخل خان يم. پام وکړئ دې سات خبرونه ته. د افغانستان د هلمند په ولایت کې د طالبانو د حکومت مسؤلین وایي چې پرون د چهارشنبه په ورځ 20 کسانې د غلا او د نامشروع اړیکو د لرلو په تور په مازر کې په درو وهلي. په دغه کسانو کې دوه ښځې هم شامل دي. په هلمند کې د طالبانو د والی بیان محمد قاسم ریاض وایي چې شل نارینه د محکمې د حکم په اساس د لشکرګاه په ورزشي میدان کې د خلکو په مخ کې د 15 او 9 ترمنځ په درو وهل شول. دا په تیرو ورځو کې څویم ځل دی چې طالبان په عام مزر کې خلک په درو وهي. څو ورځې مخکې په فراه، پکتیکا او کونړ کې هم طالبانو خلکو ته په عام مزر کې سزاوې ورکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یو نما هغه وخت په درو د خلکو وهلو ته په غبرګون کې ویلي وو چې د نړیوال قانون له مخې جسمي سزا ورکول منع دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ویان جرمی لارنس په یوه اعلامیه کې د طالبانو دا کار ډیر ځوروونکی، ظالمانه، غیر انساني او لسپکاوی ډک بللی او غندلې دي. په پاکستان کې چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د پاوس په یو کاروان ځارمرګي برید شوی چې یو تن پکې وژل شوی او 12 نور ژوبل دي. چارواکي وایي چې ځارمرګي پرون د چهارشنبه ورځ د سرګردان په نامه د پاوس یو پوسټ ته نږدې د پاوس په کاروان ځارمرګي برید کړی. په شمالي وزیرستان کې د پولیسو یو مشر فرحان خان امریکا ژغ ډیوی ته وویل چې وژل شوی کس عام وګړی دی او په ژوبل شوو کسانو کې هم څلور پوځیان دي او نور یې دغه خبره ولسی خلک دي. شاغلی فرحان ویلي چې ژوبل شوي کسان روغتونونو ته انتقال شوي دي. په سیمه کې ځینو خبرانو ویلي چې په برید کې نه پاکستانی پوځیان ژوبل شوي چې د ځینو حالت ښه نه دی. تر دې دمه چا د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. اوکراین د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د روسیې سره د بندیانو په ورستۍ تبادله کې د یو امریکایي په ګډون 45 اوکراینی پوځیان تخلاص کړي دي. د اوکراین د جمهوری ریاست د کارمندانو مشر اندری هرک ماک په ټولنیز رسنۍ کې لیکلي چې د اوکراین د پوځ 45 غړي چې په دونسک او د لوهانسک په جنگونو کې برخه اخیستي وه او دغه راز د باخموت ښار په دفاع کې هم مهم رول درلودی بیرته خپلو کورونو ته راځي. هغه زیاته کړه چې یو امریکایي تبعه هم راخوشي کړي چې زموږ د خلکو مرسته یې کوله. سپین ماڼۍ هم د یو امریکایي تبعه راخوشي کېدل تایید کړي دي. د ملګرو ملتونو اقتصادي او اجتماعي شورا پرون د چهارشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د شوزو له کمیسیون څخه د ایران د استولو لپاره رای ورکړه. د ملګرو ملتونو اجتماعي او اقتصادي شورا 45 غړي لري او 90 غړو یې د هغې طرحې په پلوي چې له دغه کمیسیون څخه د ایران سمدستي استل غوښتل رای ورکړه. د شورا 2 غړو مخالفه رای ورکړه او 14 نورو یې ممتنع رای ورکړې. د شوز د کمیسون دوره د 2022 څخه تر 2026 کال پورې ده. دا کمیسون د جنسي مساوات او شوز د توانمندۍ په برخه کار کوي او 45 غړي لري چې هر کال د مارچ په میاشت کې غونډه کوي. په ایران کې د پولیسو په توقيف کې د میسا امنی لمړنی ورسته په دې هیواد کې مظاهره پلسیوي او یو شمیر هیوادونو ایران غندل دي چې مظاهره کوونکي ځپي. د بشري حقوقو فعالان وایي چې د مظاهرو له پیل راځي تر دې دمه په ایران کې شاوخوا 1500 کسان مړ شوي دي او زرګونه نور نیول شوي دي. امریکایي رسنیو د سه شنبه پر ورځ راپورټ ورکړ چې پینټاګان اوکراین ته د پیټرایټ میزایلو د ورکړې د پلان په نهایي کولو کار کوي. هغه سیستم چې کولی شي په اوکراین ته غول کېدونکي میزایل سکور کړي. خبر تفصیل په دې راپورټ کې اورو.
امریکایي چارواکو نیویارک ټایمز او سی ان ان ته ویلي په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین پر بنسټونو د میزایلو بریدونه ډېر کړي دي، کېدای شي د ولسمشر بایدن حکومت روانونی د یاد سیستم د ورکړې اعلان وکړي. د امریکا پاوز د پیټرایټ میزایل سیستم چې رادار د کنټرول مرکز او د توغول کېدو امکانات لري تر ټولو پرمختللی هوایي دفاعي سیستم بلل دی. د امریکا د پاوز د پیټرایټ لومړی قطعه په 1902 میلادي کال کې رامنځته شوه، خو دا سیستم تر 1991 میلادي کال پورې پر کویت د عراق له برید مخکې نه و کارول شوی. د اړوندو مسؤلینو په وینا پیټرایټ سیستم د 2015 کال راهیسې په جګړه کې څه باندې 150 میزایل شن کړي او څه باندې 3000 ځمکني او 1400 هوایي ازمایښتونه هم کړي دي. نو شاباشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن.
په نړیوال کچه شش کال 3000 ژورنالیستان بنیان سیوی چې دا کچه په تیرو 3 لسو کې بې ساري ګڼل سیوی ده. د ازادي رادیو د خبر لمخې د جرنالستانو د مسونیت کمیټې پروند چهارشنبه پر زویلی د هغه ایسای لمخې چې دوی هر کال راټولوي دا په تیرو ډیر شکلونو کې لومړی ځل دی چې په نړیواله کچه د زندان سو جرنالستانو دومره لوړ شمیر ثبتیږي. د کمیټې ویل دی چې د دسمبر تر پایله 313 جرنالستان په زندانونو کې بند دي. د جرنالستانو د مسونیت کمیټې د کلنۍ ایسای لمخې ایران د نړۍ په کچه تر ټولو ډیر جرنالستان بنیان کړی دي. چترې ورسته چین، میانمار، ترکیه او بلاروس د هغه وادونو په ټل کې یاد سیوی چې ډیر جرنالستان پکښ باندې دي. او د 2020 کال د قطر د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په دوهمه نیم پایله لوب کې فرانسې مراکش ته په دوه ګولونو مات ورکړه. په لومړۍ نیم پایله لوب کې ارجنټاین په 3-0 کروشیا ته مات ورکړی و او پایله لوب ته وتلی و. د یادونې وړ ده چې د 2020 کال د فوټبال روان نړیوال جام پایله لوب په دسمبر میاشتې په 13 نیټه د فرانسې او ارجنټینا ترمنځ ترسره شي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف نن د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته تللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړه ملکونه به یو شمیر هوکړې وکړي، خو څېړونکي د دې سفر اصلي موخه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له امله د تاجکستان اندېښنې ګړي. نور حال د شیناز د فیس په دې رپورټ
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل رسمي بیان کې دا نه دی ویلي چې د دواړو هیوادونو مشران به په افغانستان هم خبري کوي. خو د خاغلی امامووف دا دوروزنی سفر په تاجکستان کې 13 میاش د هرات کانفرنس په نامه د یوې غونډې وروسته ترسره کیږي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د ټول شمول حکومت غوښتنه شوې و. تاجکستان د وړاندې نه په گاونډي هیواد افغانستان کې د طالبانو په واکمنې اندېښنې ښودلې دي.
پاکستان، تاجکستان او افغانستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین خبرې ترې و په سرګنده راځي، خو د دې سره سره به د افغانستان د تسلیمیت یو انټرنیشنل فورم باندې یو ریاست پتور د دنیا نظر په دی وی چې پاکستان د تاجکستان نه په دی حق لسه تبدیل دي، او یقینا تاجکستان به هم واړی چې په دی کې پاکستان خپل یو کردار ادا کړي او زیات ملکونه په دی خبره قائل شي.
په افغانستان کې د طالبانو په وجود او حالت د هغوی په واکمنۍ د پاکستان او تاجکستان نظرونه د نویو ملسي زیراسي د یو بل نه بدل دي. په پاکستان د طالبانو د ملاتړ تورونه دي، او د غرنګ تاجکستان باندې په افغانستان کې د تاجک توکم افغانانو سره د خواخوږی ساتلو تورونه دي. که د افغانستان دا دواړه گاونډي هیوادونه په افغان سیاست اختلافونه لري، نو داسې کوم امکان شته چې پاکستان او ازبکستان کوم جوړجاړې ته غاړه کیږي؟
لکه څنګه چې تحریک طالبان په اړه باندې خپل یو تحفظات لري او افغانستان سره په دې باندې خبرې ترې وخت په وخت کیږي، نو دغه شان د دواړو هیوادونو دغه یو مشکل دی او په دغه باندې به هم خبرې کیږي، او دغه امکان هم شته چې د افغانستان په اړه باندې هم د دواړو چې کوم موقف دی په هغه کې یو والی وي، ځکه چې تاجکستان هم گاونډي هیواد دی د افغانستان سره، او د هغه هم مشکلات په دې اړه باندې شته او تحفظات هم شته. زما په خیال باندې په داسې وخت کې د تاجکستان صدر دوره چې ده د پاکستان دا ډیره مهمه ده.
د نومبر په میاشت کې د تاجکستان په پا پایتخت کې د هرات د غونډې برخوالو په افغانستان کې د ټول شمول حکومت د سیمایز امنیت او په افغانستان کې د خزو لپاره د زده کړو او نورو حکومتونو خبره کړې و. تاجکستان د دغه ټول غوښتنو د تیر یو کال راسي په لوي دی، خو پاکستان دیتا یو سر برعکس تګلار لري. د یاد هیواد حکومتي مشران، پوځي مشرتابه او مذهبي ډلې پټ یاخکار په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پلوي کوي. په تیر یو کال کې د طالب وسلوالو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د پولي خواته نښتې هم شوي، خو اړیکو ته کوم لوی سفارتي تاوان اوخته نه دی. تیر یو کال کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت هم نږدې 1.5 میلیارډ ډالر ته رسیدلې. شیناز نفیس، امریکا.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیوي خبرونه درولې، خو تر دې وروسته امریکا غاک په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره اداره یو ان ایچ سی آر د پنځمبه پورس شاوخوا 1590 جوړ شوی کورونه د 13 جون د زلزلې قربانیانو کورنیو ته سپاري. د یو ان ایچ سی آر د مخابراتو لوړ پوړي چارواکي پیټر کیسلر امریکا غږ ته وویل دا کورونه د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې جوړ شوی دي. اکرام شنواری رپورټ را لګلی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنری وایي چې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو کار بشپړېدو ته نږدې شوی او ټاکل شوی چې په دغه ولسوالۍ کې به یو شمېر کورنیو ته نوي جوړ شوي کورونه وسپارل شي. د یو ان ایچ سی آر د مطبوعاتو د څانګې مشر پیټر کیسلر امریکا غږ ته وویل چې دا کورونه به د یوې تر پایه زلزله ځپلو کورنیو ته وسپارل شي. ښاغلی کیسلر رسنیو ته ویلي چې په لومړي پړاو کې به 500 کوره وویشل شي او په دوم پړاو کې به 200 کورونه مساکو کورنیو ته وسپارل شي. د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو پر اساس د 300 نورو کورونو د بشپړېدو کار به د دوی میلادي کال 2023 په اوږدو کې بشپړ او بیا به مساکو کورنیو ته وسپارل شي. د روان کال په دوبي کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اړیکو کمشنری یو ان ایچ سی آر رئیس لونارد زولو پکتیکا ولایت ته سفر پر مهال د دغه ولایت د برمل او ګیان په ولسوالیو کې زلزله ځپلو کورنیو ته د 16 میلیون ډالرو په ارزښت د 2300 کورونو جوړولو اعلان کړ. خو داسې ښکاري چې دا اداره به په دغه ولسوالۍ کې ټول زر کورونه جوړ کړي. د روان کال د جون په میاشت کې د ریکټر په کچه 5.9 درجې یوې سختې زلزلې د افغانستان جنوب ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول د پکتیکا ولایت د برمل او ګیان ولسوالۍ او د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ ولړزولې، چې له امله د زرو زیات کسان مړه او په سلګونو کورونه وران شو. د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې دغه نوو جوړ شوو کورونو ته د لمر د انرژۍ ښیښي او بخاري هم برابرې شوي، چې د 2000 کسانو لپاره به د ژوند کولو امکانات پکې برابر شي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د پکتیکا ولایت کې د طالبان دولتي چارواکو نظر هم واخلو. هغوی سره په خبرو بریالي نه شو. د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې د کورونو د سپارلو د لړۍ په داسې حال کې پیل کیږي چې اوس مال د دغې ولسوالۍ او د نورو زلزله ځپلو ولسوالۍ اوسېدونکي په خیمو کې اوسېږي. د زلزله ځپلو کورنیو څو غړو امریکا غږ ته وویل چې هوا ډېره سړه شوې او د دوی ماشومان د خیمو لاندې د وخت تېرولو له امله په ژمنیو ناروغیو اخته شوي دي.
اوس خو ژمی دی، سوړه دی، مریضون دي، او دغه زلزلې په وشوې ډېر خلک دغه زلزلو سره ډېر مشکل سره مخامخ دي. نه کورونه شته، مځکه سب کې تو نه را، خو داسې هر قسم مرض سوي. سوړه دی، اوس ژمی، ډېر غریب خلک شته.
خو زنده دی چې خلک خیمې دره ولي دي او چا کوم کرینا د وکټي وای وکټي دا جوړه په دغه باندې سره غاوی نه راخو غا په خیمه کې واسطه وخت روي.
د تر وزیر سالي ماجرینو هم امریکا غږ سره په خبرو کې د نړیوال ټولنې د برستو د نشو څخه شکایت وکوي وی چې دوی په جیبي کې د خیمه لاندې ژوند تیرول لامل دي رستو سره مخ دي.
زه خپل قدر تویا په دغه زلزله کې زما یو امور یو امه ورې را کورمه به هیڅ صفر شه
کې اوس ها دا حال دسته چې په بدیا ژوند کې وي، خیمه نه لري، کور نه لري، او د کریه مخنوی نشي د لخص ولایت ترشي یا ورګون ترشي یا شرن ترشي یا د خپل وفسي پاکستان د سیوال یار ور کوی وا خبره ورته جوړه کو شي د حدیث ژوند وخت پکې تر کو
می سره سنا سمرسته وشو د سه س افغانه په مقابل ده او د ژمي می سره مرسته نه دي شوې چې ډېر زیو تکلیف ته دی تر ته اوره واریږي انتهایی ډېر د مشکل سره مې مخ مخي چې میسر نړیواله مؤسسه د امرسته وکړو چې د برمل پولیسواله په صد خاوندې د میسر امرسته وشي. می جوړه بچیون زنانه سپینجری دا ډیر زیات تخنه نه خرابتي چې اوره واریږي دغه په خاطر مونږ می د نړیواله نه د غشتنه دو چې د میسر امرسته وشي.
د پکتیکا خوست ولایت په زړه ولسوالیو کې په زیات شمېر وزیرستاني چې په 2013 کال کې د پاکستان د پوځ لخوا په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو وروسته د ولایتونو ته کډه شوي لا هم ډېر دي. د دغو کډوالو یو زیات شمېر په تیرو کلونو کې خپل سیمو ته ستنه شوي. افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی او په زړه غرنۍ او سړو سیمو کې له وړاندې د ژمي لومړۍ واوره ورېدلې ده.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه. هر ماخام د اتو بجو نه تر نه بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د افغان حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوي په خواني مشر معصوم ستنګزی وای اوسې تر ټولو مهمه هڅه دا ده چې د افغانانو ترمنځ یو لړ رامنځته شي. هغه ویل له بده مرګه هر ډله چې واک تر رسیدلې غواړي چې خپل مخالفینو ته په واک کې ځای ورنکړي او همدا د جنگ لامل ګرځي. ستنګزی زموږ د همکارۍ خاصتي سعادت سره په مرکه کې د خبرې کړې دي. تاسو ته راوړو
افغانستان اوس خو د طالبانو په واک کې دی، آینده هم نامعلومه ښکاري، خلک ډیر نا امید دي. تاسو یو نور سیاسي څیرو څه برنامه په نظر کې نیولې دي؟ آیا د خلکو اعتماد به له تاسو سره وي؟ سه
د دې په ځای چې د وګړو بیرته را ورنږدې کې او په سیاسي نظام کې سره راشلې کې د انتقام اخیستلو په فکر کې سره سوي دي او بیا نو هغه دوی مجبور سوي چې بیرته ځان سره تنظیم کړي او بل اخره د هغه حاکم نظام پر خلاف باندې سره مبارزه وکړي او یا د خپل ځان د ژغورلو لپاره یا د خپل ځان د دفاع لپاره دا کار وکړي. کمپیر وی سو په دې هر نظام په خود کې څو اشتباهي و سوي دي، په تکرار سره سوي دي. طالبانو په هغه لومړني دوره کې چې هم حاکمیت درلودل د قدرت انحصار خپل یو هدف ګرځولای، اوس بیا عین هماغه کار سره کړی ده او دا ممکنه نه ده چې یو نظام د تنها په د دین په عالم باندې جوړ سی او یا د دیوی ډلې په حاکمیت باندې په مطلق توګه جوړ سی. افغانستان د دې ضرورت لري چې یو فعال اداره ولري.
همدغه انتقاد ستنګزی صاحب پر پخوانیو چارواکو چې تاسو هم پکې ډیر مهم رول درلود، مهم دندې مو ترسره کړې وې او دوی مسؤلیتونه مو ترغاړي وو پر راځي. د افغانستان د جمهوري نظام د سقوط یو عامل وای دا خودل کېده چې سیاسي اجماع نه و د مخالف لوري سره د یوې موافقې ترلاسه کول لا پر ځای پرېږدي په خپل د جمهوري نظام د چارواکو ترمنځ سیاسي اجماع نه و او د اختلافاتو د سبب نظام کمزورې شو او اوس د هغو سیاستمدارانو ترمنځ د افغانستان بهر دي همدا شی وینو. یو نیم کال شو د هماغه ټولو نیمګړتیاونه اوسم داسې ښکاري چې بیلابیل جبهې حرکتونه مقاومتونه رامنځته شوي دي خو یووالی نه تر سترګو کېږي. ستنګزی تاسو د دې اجماع امکان وینئ؟
نه نه، دا یو ډیر مهم سوال ده او یو متاسفانه دا د جمهوریت په وخت کې هم دا در زونه اختلافونه او دا یو مصیبت د قدرت په وخت کې دا لوکس ډیر وی کله چې خلک قدرت ته ورسیږي یو ډله قدرت ته رسیږي بیا نو ټول اختلاف همیشه د منابعو د تقسیم او د چوکیو د نیولو په سر باندې دا ډیر جنجالونه رامنځته کیږي. متاسفانه دا یو لوی عامل د افغانستان د نظام د تضعیف لپاره دا یو لوی عامل په دې عامل کې هم حکومتي چارواکي او هم سیاستوال ټول پکې شامل وو. د دې لپاره چې هر سړی د دې تلاش او کوشش په دې کاوه چې د خپل ځان، خپل کورنۍ، د خپل افرادو لپاره وکړي کوشش وکړي، نه دا چې دی ویلوی هدف لپاره چې هغه افغانستان او هغه نظام او هغه د دې لپاره چې افغانستان باید د کارون راوځي دغه لپاره ګره هڅه وکړي. متاسفانه دا یو 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 په دې کې واقعا د افغانستان هم سیاستوال هم د حکومت رهبری ټول پکې ناکام وو او په دې کې ټول مسولیت کې سره شریک دي. طبعا هر څوک چې د یو نظام پر راز کې ویډیو غوډې مسولیتونه نسبت یو کسانو پر ریښتې په نظام کې نه ویډیو غوډې ډېر دي. که زه اوس وایم چې په هغه وخت کې هم د ما ټول کوشش هم دا و، حتما تاسو په هغه وخت کې هم اورېدلی دي چې یو کوشش د پاندا و چې افغانستان نظامی د حل لار نه لري او د افغانستان هغه وخت را جوړیږي چې دا سیاسي اجماع پکې رامنځته شي.
نن سبا د افغانانو په زړه کې بیا د جنگ ویره پیدا شوې ده. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم خپل پلویانو ته ویلي دي چې د یوې بلې جګړې لپاره د دوی تیاری ونیسي، که څه هم د کومې خاصې یو ځانګړې ډلې سره د مقابلې خبره نه ده کړې، یادونه نه ده کړې، خو د حکمتیار د دې خبرې معنی ستاسو په نظر څه ده؟
زما په نظر خو خبره دا ده چې کاش که دا ټولې خبرې په جنگ سره حل کېدلی، خو په دې څلوېښت کالو کې هم کافي اندازه جنګونه هغه وسول، اما دا حل نه سوله. ولې یو بل مشکل سي اوس هر مرحله د افغانستان په بحران کې رامنځته سوې ده. مختلفې ډلې رامنځته سوې دي او دا افراطي ډلې متاسفانه ورځ په ورځ د جنګو په نتیجه کې نوي شکلونه نوي افراطیت ته سره لاره واروي. یو لغو ډلونه هغه د داعش ډلې دي، ډله ده چې هغه هم د فکري له لحاظه هم د عمل له لحاظه دومره سخت دریزه او تنگ نظره دي چې متاسفانه دا هغه د اسلام په اوایلو کې چې هغه تکفیري ډلې وې چې غیر له ځانه به هیڅوک نه منله، دوی نو یوه درجه یعنی آخري درجه دي هغه افراطیت ځان سره رسولی دی.
د ډېر میډیزو هیوادونو اندېښنې د داعش په برخه کې تاسو پر ځای ګڼئ؟
زه پر نه تنها دل ویدو بلکه د اسلامي هیوادو هم تشویشونه هم په همدې کې دي چې داعش یو مشکل ده او د داعش په مقابل کې مبارزه دوه جنبه باید ولري. یو دا ده چې طبعا د خلکو د امنیت د نیولو لپاره او د هغو د امنیت د خوندي کولو لپاره د دې ضرورت شته چې د هغو په مقابل کې امنیتي تدابیر ونیول سي او مبارزه ورسره وسي. او دوهمه خبره دا ده چې دا یو فکري خبره ده، ترڅو چې ولې ځوانان یا تحصیل کړي خلک د داعش خواته ځي، دا باید یو علت ولري. او دا علت یوازې د دې چې په علت باندې خبره وکړي، د اضافي او ډېر قهري قوې په استعمال سره موږ نور خلک هم هغه رقم جنجالو ته سره هڅول کېږي. دا یو جدي فکري اسلامي مبارزې ته ضرورت لري.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خپرونې درولې، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا پلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز پلو خپرونه ته دوام ورکوي.
د ترکیه د استنبول ښار ته سیرمه په اوبو کې ګڼ شمېر د تیلو لیږدونکو ستري بیړۍ بندي پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د لویدیځو هیوادونو لخوا د روسیې تیلو ته د نرخ د ټاکل کېدو وروسته انکره هڅه کوي په دې اړه د لویدیځ د فشارونو سره سره نوي مقررات وضع کړي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
استانبول ته څیرمه په اوبو کې بند پاتې په لسګونو ستر ټانکرونه د ترکیې او د دغه هیواد د لویدیځو متحدینو ترمنځ د تاوتریخوالي ښکار شوي دي.
If a tanker carrying crude oil or refined oil
کچری یو ټانکر چې خام یا تصفیه شوی تیل لګدوي او د ترکیه په اوبو کې ل استانبول ښار څخه تیریږي چې 14 میلیونه نفوس لري، باید اجناسی بیمه ولري. په دې اوبو کې د بیړیو د ټکر او تیلو چپکې دوه پیښو ته بیمه پکار ده، ځکه چې ټکرونه او د تیلو تویدلو هم د ستونزې.
پر مسکاو باندې د تازه لګول سویو بندیزونو پر اساس د بیمې شرکتونه د هغو بیړیو له بیمه کولو منسوي دي چې د روسیې داسې تیل ولېږدوي چې له ټاکل سوي بیې څخه پورته پلورل کېږي. د لویدیځ د بیمې شرکتونه استدلال کوي چې ترکیه له استانبول څخه د تیریدونکو ټانکرونو دپاره په داسې حال کې د بیمې غوښتنه کوي چې که دغه ټانکرونه د روسیې د تیلو دپاره د ټاکل سوي نرخ له قانون څخه سرغړونه وکړي، نو شایي پر انقرې بندیزونه ولګیږي. ترکیه نه یوازې د روسیې د تیلو لیږدونکو بلکې ټولو ټانکرونو څخه د بیمې غوښتنه کوي. دې کار د واشنگټن نارضایتي راپارولې ده.
مونږ له ترکیې سره په دې اړه په تماس کې یو چې ټاکل شوی نرخ یوازې د روسیې د تیلو لپاره دی او د دې اړتیا نشته چې د ترکیې له اوبو څخه تیریدونکي ټولې بیړۍ د اضافه وپلټل شي. زموږ د معلوماتو له مخې هلته بند پاتې ټانکرونه ټول د روسیې تیل نه لیږدوي،
خو د روسیې بیړیو نړیوال بندیزونه له پامه غورځولي او د انقرې د بیمې غوښتنه یې منلې ده. ځینې ماهرین وایي انقره شایي له خپلو متحدینو څخه د امتیاز د ترلاسه کولو په لټه کې وي.
د ترکیې حکومت او ولسمشر خوښوي چې لوبه وکړي، خپلواک وکاروي او په بیلابیلو مسلو معامله وکړي. په هوکړه ونشي نو دا به یوه ستونزه وي. اوسنی بند حالت د اندېښنې وړ دی.
انقره له واشنگتن سره پر نورو مسایلو لکه د امریکایي جنگي جټ الوتکو د پیرلو پر سر هم جنجال لري چې قرارداد یې د امریکا د کانګرس پریکړې ته بند پاتې دی. خو د دوشنبه په ورځ د پرمختګ څرک ولیدل سو او 15 ټانکرونه له استانبول څخه تیر سول. په شمالي نیمه کره کې را روان سخت ژمي ته په کتو چنون کې وایي په دې اړه هوکړه شایي وخت ونیسي.
dangerous to let oil tankers
د استانبول په شلیا 10 کیلومتره کې په نوکتو بار د ټانکرونو توقف خورا خطرناک دی.
په داسې حال کې چې استانبول ته نور ټانکرونه پر لار دي، چنون کې وایي ل دغه پټه په ولاړ حالت څخه د وتلو د لارې چارې مندلو د پاره فشارونه نور هم مخ په زیاتې دودي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د اروپای اتحادی غړو هیوادونو د دوشنبه پر ورځ د هغه تورونو په اړه خبردار شوی چې قطر د اروپای پارلمان ځینو غړو ته د دې لپاره رشوت ورکړی چې په پریکړو اغیز وکړي. د پارلمان د رئیس مرستیاله د دې رسوایۍ په تړاو نیول شوی دی. د امریکا غږ خبریالې لیزا پرایټ د پاریس نه په دې اړه رپورټ را لېږلی. خلیل خان تاسو دراوروي.
د اروپای اتحادیه د بارنۍ پالیسۍ رئیس جوزف بورال چې د اروپای اتحادیه د بارنو چارو وزیرانو غونډې ته روان و، د فساد په دې تورونو اندېښنه څرګنده کړه. که څه هم هغه محتاط غبرګون وښود او ویل چې دا مهمه ده چې حقایق معلوم کړو او دغه تورونه باید ثابت سي. هغه وویل په حقیقت کې دا خبره د تشویش وړ ده، ډېر زیاته د تشویش وړ ده. په اوسنی وخت کې دا د اروپایي اتحادیې تر ټولو لوی سکینډل دی. یونان د دوشنبه په ورځ د اروپا د پارلمان د رئیس مرستیالي د یوه کالي اساسي کنګل کړې. راپورټونه وایي چې هغه د هغو څلورو کسانو څخه ده چې تحقیقات کوونکو د درغلیو په تور نیولي دي. په یونان کې د کالي ګوند د ټلویزیون دغه پخوانی خبریالي غړیتوب ځنډولی دی. تحقیقات کوونکي د هغو تورونو په اړه تحقیقات کوي چې د فوټبال نړیوال جام کوربا قطر مان د پالیسۍ په باسونو باندې دا غیز لپاره ډیری پیسې د رشوت په توګه ورکړي. د راپورټونو له قراره تحقیقات کوونکي د کالیو په کور کې د پیسو ډکې بوجې هم پیدا کړي دي. دا غیز خا د پارلمان مسولیت بیرته اخیستل سوی چې پکښې د منځنی ختیځ د پاره د رابرټا مسوټا په استازیتوب د رئیس په توګه د وظیفې اخیستل هم شامل دی.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.